آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم د امریکا ژ غاشنا رادیو ده او د پښتو برخی درهم خبرونه ده. په دې خبرونه کې لوبړي خبرونه دي، د خبرونو ورسته رپورټونه لرو او د رپورټونو ورسته د آشنایانو ژغ پروګرام لرو چې لمخ سب سو دي. لطفا خبرونه ته زنګ موي. اوس د خبرونی مهم ټکی، د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د ایران د اټومي چارو یو ساینس پو چې استخباراتي معلوماتو د ورکولو تور پرې لو هغه اعدام کړی دی. او د روسیې لوبډله د سپتمبر په میاشت کې د پیرا اولمپیک په لوبو کې د برخه اخیستنې څخه منع سوې ده. او دغه راز په مکدونیا کې سخت طوفان راغلی دی او 10 کسې مړه کړي. د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په 19 ولایتونو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې دغه کسان د ناامنۍ او د طبیعي پیښو له امله د خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت ویان عمر محمدي نن د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر بې ځایه سوي کورنۍ د کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې بې ځایه سوي دي. د حزب اسلامي هیات د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. د سولې عالي شورا ویلي چې ډېر ژر به د سولې مذاکرات پیل سي. د حکمتیار حکومت ترمنځ د سولې خبرې څو میاشتې مخکې پیل سوې وې، خو یو نیمه میاشت کېږي چې دغه خبرې ځنډېدلې وې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا ژغ ته وویل چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې به په هلمند کې پراخه عملیات ترسره سي او دغه ولایت امنیت او د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته پلانونه جوړ کړي دي. جنرال وزیري هلمند ته د زیات شمېر مجهز بهراني وسلوال د راتلولو خبره هم وکړه چې وایي حتی په پښتو او دري ژبو خبرې نسي کولی. د دفاع د وزارت ویلي چې د دغه وسلوالو زیات شمېر یې پنجابیان دي او د ډیورند د کرښې هغه خواته روزل شوي دي.
په ډیر تعداد ورسره پنجابیانو د خط نه هغې خوا خلک دي. د دې تر څنګ دویمه درجه باندې چې ډیر دي هغه عربان دي، د هغې نه وروسته چې په ډیر تعداد باندې دي هغه چچنیان دي، او هغې نه وروسته ازبکان او تاجکان دي، او په آخرو کې غوریان هم زموږ د مخالفینو سره یو ځای جګړه کوي.
نن د برازیل د ریو ډی جینیرو په ښار کې د 2018 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو دوهم ورځ پیل شوه. د اولمپیک په تاریخ کې تر ټولو تکړه لامبو وهونکی مایکل فیلپس د 400 مترو په سیالیو کې برخه اخلي. امریکایان هیله لري چې هغه به دا ځل هم د سرو زرو مډال وګټي. او بل خبر کې د روسیې لوبډله د سپتمبر په میاشت کې د پیرا اولمپیک په لوبو کې د برخه اخیستنې څخه بند سوې ده، او دغه سخت سزا یې له دې وجې ورکړي چې د غیوات په سیستماتیک ډول لوبغاړو ته د قوت د زیاتولو د دواو پروګرام لري. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په برازیل کې د روانو اولمپیک په لوبو کې 201 روسي لوبغاړو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړې وه چې دغه هیواد د اصلي لوبډلې په سلو کې 80% جوړوله. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سختۍ سره د ماسکو د پروګرام غندلی دی. د سوریې د ادلب ښار چې کنټرول یې د درو اونیو راسي د حکومت په لاس کې وو، او حکومت او د مخالفینو ترمنځ سخت جنګ پرې روان ده. د مخالفینو حکومت کنټرول مات کړی دی او د بشار الاسد د حکومت وفادار ځواکونو ته دا یو مهمه پوځي ضربه ده. ایران نن تایید کړه چې یو ایرانی ساینس پوه چې د امریکا متحده ایالاتو ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه استخباراتي معلومات ورکړي وو اعدام کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا لیکلي چې د ایران د قضایي محکمې ویان غلام حسین محسنی هجایی دا تایید کړي چې شارام امیری اعدام شوی دی. شارام امیری د ایران د اټومي چارو ساینس پوه او د امریکا د پاره د جاسوسي کولو تور پرې لګول شوی وو، او کله چې ایران ته ستانه سو نو بیا لا درک شوی وو. سپینې ماڼۍ د امریکا د باندې د تروریستانو پر ضد د ډرون د الوتکو د استعمال په اړه د پالیسي سند خپور کړی دی. په دغه سند کې چې درې کاله کېږي عملي کېږي، د ملکیانو د وشل کېدو او د اشتفاعي بریدونو د مخنیوي لارښوونې پکې شاملې دي. جعفر خان به نور تفصیل راکړي.
په سند کې راغلی چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستانو په خلاف استفاده وکړي. دغه سند چې د جمهور ریاست د پالیسۍ د لارښود په نامه یادیږي په 13 پاڼو کې خپور شوی دی. په سند کې راغلی چې امریکا د جګړې د ډګر د باندې یوازې په هغه صورت کې په مستقیمه توګه اقدام کولای شي چې خه ثابت شي چې تروریستان موجود دي او په برید کې د ملکیانو د وژلو او یا ژوبل کېدو احتمال نه وي. شپږ میاشتې مخکې د امریکا یوې فدرالي محکمې د امریکا حکومت ته امر وکړ چې د پالیسۍ دغه سند خپور کړي. د امریکا حکومت ویلي وو چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې بې پیلوټ الوتکې د سختدریزو وسلوالو ډلو په خلاف جګړه کې ډېر مهم رول لري. یو میاشت مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د جنوري د میاشتې راهیسې د ډرون د الوتکو او په نورو بریدونو کې د 1400 او 1600 ترمنځ ملکیان هم وژل شوي دي. جعفر خان، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سپاتې خبرونه، د فلیپین جمهور رئیس د 1500 هاو کازیانو شاروالانو د پارلمان غړو د پوزي چارواکو نمونه خبره کړې دي چې لدله کوله د مخدره موادو په کاروبار کې شکیل دي. جمهور رئیس رودریګو ډیبیټری په لیست کې شامل د ټولو کسانو ته چې د وسلې لري جوازنامې هم ورلغوه کړې دي. هغه ته ویل دي چې په 24 ساعتونو یعنی د دوشنبه تر ورځې پورې دي ځانونه چارواکو ته د تحقیقاتو لپاره وسپاري چې دا غو نمونه د لیست څخه وایستل شي. او په امریکا کې د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا جنوبی ایالت نیو هامشایر ته سفر کړی او د وندم په سیمه کې یو شونځي کې په یو غونډه کې ګډون کړی دی. هغه د غونډې پر مهال په خپل ډیموکراټي سیالي هیلری کلنټن باندې انتقاد وکړ او هغه روحي ناروغ او بلله. هغه ویل چې هیلری کلنټن بالکل لیونی ده او فکری توازن نه لري. د فرور د میاشتې راسي چې ټرمپ نیو همشر ته د ګوندي انتخاباتو کمپاین لپاره ورغلی و، دا لومړی ځل دی چې جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید د غلط ته سفر کوي. په ګوندي انتخاباتو کې هغه په دې حالت کې د نورو پرتله زیاتې رایې ګټلې وې. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په امریکا کې یو مهم او جدي بحث په دې دی چې آیا پر اختیار په دې هیواد کې د تور پوستو امریکایانو د ژوند ارزښت تر سپین پوستو کم دی. د کارل پیرسن د رپورت په پرسن بنسټ د امیر اختیار د چارو کارپوهان وی په دې برخه کې د کافی مستند شواهد او موثق ارقامو د محدودیت له کبله خای همدسه هم وی. د دې لپاره چې د پولیسو په لاس د مارک شوبل مخاوني ول شي، د وسلو کنټرول ته هم باید په هواد کې د نورو روغتیاي خطراتو په شان د اساسي ګواخ په سرګه وکتل شي. نور تفصيل پر رپورت کې اورو.
د ټاکنو له شور نه ډک موسم دی. زه ویریږم چې په دغه ټاکنو کې به درغلي وشي، زه رښتیا وایم.
او هرې خواته پر حکومت بې باوري موجوده ده. په حقیقت کې همدا دیموکراسي ده. او دا د مارګریټ جرګنسن وظیفه ده چې باید هر رایه وشمیرل شي.
هغه څوک چې وایي د ټاکنو په سیستم کې درغلي ده، ښایي د ټاکنو له کوم مامور سره هیڅ وخت نه وي تیر کړی.
جرګنسن وایي د ټاکنو مسولین د درغلیو د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. د دوړو سیاسي ګوندونو څارونکو کولای شي چې د رایا چونې له هر مرکز نه لیدنه وکړي. د رایا چولو هغه ماشينونه اوس تر واج مندلو په حال کې دي چې الکترونیکی او کاغذي اسناد ساتي. کچارواکي د ناسم کار په اړه شک ولري، نو کولای شي چې اسناد مقایسه کړي. خټولې سیمه دا ماشينونه نه لري. همدارس چارواکي د ټاکنو له تصدیق کولو نه مخکې د انتخاباتي حوزو تصادفي پلټنه کوي.
موږ د خلکو شمیر د رایې د پاڼو له شمیر سره مقایسه کوو. بیا د بیلابیلو کاندیدانو لپاره ثبت شوی رایې د رایو د کاغذي پاڼو سره مقایسه کوو.
رایې ورکونکي د رایو د پاڼو له ترلاسه کولو نه مخکې باید ځانونه معرفي کړي. جمهوری غوښتونکو د هویت د تثبیت لپاره پر سختو مقرراتو ټینګار کړی دی. خو سږ کال د ځینو ایالتونو هغه قوانین چې د اقلیتونو لږ عاید لرونکو او زیات عمر رایا چونکو لپاره غیر عادلانه وو لغوه شوي. د رایا چونکو د اسنادو ثبت او رجستر کول یو کال وخت نیسي.
موږ هر میاشت په 1500 اسنادو کار کوو، نو دا څه نه ده چې موږ په کال کې یوازې دوه ورځې کار کوو.
د ټاکنو د چارو کارپوه جان فورټیر وایي چې د شوی او رائے ورکونکو لسونه یو جنجالي موضوع ده. جمهوریت غوښتونکو پر خوندیتوب ټینګار کوي، خو دیموکراتان د رائے چونکو د محرومولو پاړه لیکنه لري.